نوبار رحمت الله افغان باشید.
من فرشته جان. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. دی وی بلی پښتو خبرونه د وړاندې کولو لپاره زه رحمت الله افغان سټوډیو ته راغلم. د تخنیک چاره رامین کاکړ مخکې وړي و باورئ چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي ویلي دي چې د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیل لپاره یو دیوی نیټه پر ټاکلو بحث روان دی. خو له دې هر څه وړاندې د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي مهم خبرونه. اوس هم د مهمو خبرونو سره ټکی. د بې پولي ډاکټرانو د نړیوال سازمان مشر ویلي دي چې په دشت برچی کې وروستۍ خونړۍ پیښه د میاندو پر ژوند سیستماتیکه حمله وه. د پلو خمري ښار د بلاکونو په سیمه کې د ملا عالم په نوم یو مخور سړی د وسلوالو په حمله کې ووژل سو. او د ازادي اروپا د ازادي راډیو دوه همکاران چې په بیلاروس کې د کورونا وایرس په اړه راپور جوړاوه د موټر په ټکر کې مړ سوي او بل سخت ټپي سوي. اوس هم بشپړ خبرونه. د بې پولي ډاکټرانو د نړیوال سازمان مشر ویلي دي چې په دشت برچی کې وروستۍ خونړۍ پیښه د میاندو پر ژوند سیستماتیکه حمله وه. فریدریک بونت پرون د مې په 15مه په دشت برچی کې له دې روغتونه د کتنې پر مهال وویل وسلوالو د روغتون د ځایشګاه برخې ته ورغلي او هلته پر میاندو او نویو زیږیدلیو ماشومانو ډزې کړې دي. د حمله په عمدي ډول او د حساب له مخې سوې وه. د روغتون د ځایشګاه له برخې سره د بې پولې ډاکټرانو نړیوالې ادارې مرسته کوله. په دشت برچی کې وسلوالو د سه شنبې په ورځ پر سل بستریز روغتون حمله وکړه چې د دوو تازه زیږیدلیو کوچنیانو په ګډون څلور وستانه پکې وژل سول. د حمله مسولیت لا چا نه دی اخیستی. وسلوالو طالبانو په دې حمله کې خپل لاس درلودل رد کړی دي. د پلوخمری ښار د بلاکونو په سیمه کې د ملا عالم په نوم یو مخور سړی د وسلوالو په حمله کې وژل سو. په پلوخمری کې د حمله پرون ماښام سوي ده. د ازادي راډیو د خبریال په حواله ملا عالم د افغانستان د حکومت له پلویانو بلل کېده. د بغلان د پولیسو ویان جاوید بشارت ازادي راډیو ته وویل
سوار
د دولت وسلوال مخالفان په یو سراچه موټر کې راغلي وو. د ملا عالم د کور مخې ته ډزې کړې. دوه تنه په دې ډزو کې وژلې دي. یو ملکی او بل سیمه ییز پولیس دی. دوه پولیس زخمیان شوي دي. بشارت وویل چې دوی وسلوالو یو تن هم وژل سوی او نور لسیمې په تیښته بریالي سوي دي. د ازادي راډیو خبریال وایي چې په دې حمله کې د ملا عالم دوه زامن هم زخمیان سوي دي. د بغلان د پولیسو ویان د حمله پړه د حکومت پر وسلوالو مخالفانو وراچولي. حکومت وسلواله ډلې د دې حمله مسولیت نه دی منلی. په پولی عالم کې بیګا دوه تنه چې د پولیسو په وینا د انتحاري حمله لپاره ورغلي وو مخکې له دې چې حمله وکړي پولیسو ووژل. د لوګر د پولیسو ویان شاپور احمدي د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې دواړه مشکوک کسان پر موټر سایکل د پولی عالم ښار ته ورغلي وو.
د نه بجو په شاوخوا کې دوه تنه انتحاریان چې پر موټر سایکل سپاره ول پولی عالم ښار ته داخل شوي ول. د ازادۍ بیرغ چوک سیمه کې پلان یې درلود چې بې ګناه وګړي په نخه کړي چې خوشبختانه د اولی حوزې پولیسو یاد انتحاریان په نخه او وروسته لمنځه وړي.
احمد زیول چې په دې پیښه کې ملکی خلکو ته تاوان نه دی رسیدلی. وسلوالو طالبانو په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د غزنی په ابي بانو ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې دوه کوچنیان وژل سوي او یو تن ټپي سوی. د غزنی د والي بیان وحید الله جمعزاده پرون ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه د سرفراز په کلی کې سوي ده. جمعزاده ویلي دي چې کوچنیانو په ماین لوبې کولې او ورباندې چاودېدلې. د هغوی عمرونه د اتو او لسو کلونو ترمنځ ښودل سوي. د پیښې نور جزئیات نه دي څرګند سوي. په غور کې د ملي امنیت ادارې یو مامور او دغه ولایت د جنایي مدیریت یو کارکونکی او یو ملکی وګړی د وسلوالو په حمله کې وژل سوي. په دې ولایت کې سرچینو ازادي راډیو ته ویلي دي چې ناصرګند وسلوالو کسانو پرون ماښام په دې کسانو حمله کړې. حمله د غور په مرکز فیروسکو کې سوي. د غور د پولیسو ویان عبدالمعروف رامش د خبره د ازادي راډیو ته تایید کړې. خو د نورو جزئیاتو له ورکولو څخه یې ډډه کړې. هیڅ کومې وسلوالې ډلې تر اوسه د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی. تاسې ازادي راډیو اورئ. د آزاد اروپا او آزادی رادیو دوه همکاران چې په بلاروس کې د کورونا وایرس په اړه راپور جوړاوه د موټر په ټکر کې مړ شوی دی او یو بل سخت ټپي شوی. د آزاد اروپا او آزادی رادیو مشر جیمی فلای پرون دا خبر سخت خواشینونکی وباله او ویلي دی چې تر دې بل بد خبر نه شو رسیدلی. ډایریکټر ولادیمیر میخایلو فیسکی درویسکلان او دغه انجینر ماکسیم شپګویسکلان هغوی دواړو په بیلاروس کې د یو مستند فلم له جوړولو وروسته خپل کور ته په لاره روان و چې په ټکر کې مړه سول. له هغوی سره درېیم ملګری لیبو زیموتس و 28 کلن دی او په سخت ټپي حالات کې دی. د بیلاروس د پلازمېنې مینس په یو روغتون کې بستر دی. د ګورجستان حکومت پریکړه کړې چې په هغه هیواد کې د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره بیړنۍ حالت نه تمدیدوي. د اعلان شوي بیړنۍ حالت موده د مې د میاشتې په 23مه پای ته رسیږي. د ګورجستان صدر اعظم جورجی ګاخای راپرون وویل چې حکومت به له ولسمشر او د هغه هیواد له پارلمانه د بیړنۍ حالت د تمدید غوښتنه ونه کړي. ګاخره یې وویل چې بندیزونه به په تدریجي ډول لرې کیږي. په ګورجستان کې د مارچ د میاشتې په 21مه نیټې ګرز بندیز اعلان شوی و او دوکانونه، رستورانتونه او لوی مغازی بندې شوې. په ګورجستان کې د کرونا وایرس 600 مثبتې پیښې ثبت شوي، هلته له دې کبله 12 تنه مړه شوي دي. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. تاسو کولی سئ دا خبرونه په د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې چپاتې دي. ازادي راډیو ټکی کام کې واوري او هم اول ولي وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاده ویلي دي چې د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیل لپاره د یوې نیټې پر ټاکلو بحث روان دی. اوس پوښتنه دا ده چې طالبان به ولسواکي ومني. په واشنگټن کې له ډیموکراسۍ د دفاع د نړیوال مرکز څېړونکی بیل ریجو دا پوښتنه داسې ځوابوي: د پکتیا د ولایتي شورا غړي او یو شمیر مدني فعالان وایي چې د دې ولایت په یو شمیر ولسوالیو کې د 400 کار بیا پیل شوی. مدني فعال سید جمال الدین:
نشئ تو کو پوکر او کاچا کې حکومت یا ولایتي اداره بریالي نه ده. نو پټوله کې په پکتیا کې د 400 د کارلو په حق له خلک اندخمند دي.
که تر پای سره ملتیا وکړی د او یو شمیر نور مطالبه په همدې خبرونه کې واوري. له موږ سره پاتې سئ. اوس هم د دې خبرې ټولګې د سر موضوع: د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاده ویلي دي چې د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیل لپاره د یوې نیټې پر ټاکلو بحث روان دی. خلیلزاده خبرې پرون په ویډیو کانفرانس کې خبریالانو ته کړې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا استازي ویلي دي چې له طالبانو سره په موافقه کې په دې اړه چې طالبان به د حکومت پر ځواکونو حملې بندوي ځانګړې خبره نه ده سوې، او په کابل او ننګرهار کې د وروستیو خونړیو حملې پړه پر داعش ورواچوله. نور جزئیات د فرشتي جدالزی په راپور کې.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاده ویلي چې د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیل لپاره د یوې نیټې پر ټاکلو بحث روان دی. خلیلزاده ویلي دا به ډېره شوي چې د افغانانو ترمنځ د سولې خبرې په داسې وخت کې پیل شي چې لا زیات شمېر امریکایي ځواکونه په افغانستان کې دي. خلیلزاده دا خبرې پرون پر ویډیو کانفرانس رسنیو ته کړې دي، خو هغه نه دي ویلي چې د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره پر څرنګه او کومه نیټه خبرې کیږي. هغه هم داراز ویلي چې ډیر ژر به د دې لپاره چې د تشدد د کمیدو او د بندیانو د ازادۍ خبرې چټکې سي سفر پیل کړي، خو نه دی ویلي چې دوهې یا کابل یا دواړو ته ځي. خلیلزاده ویلي چې د امریکا متحدو ایالاتو په افغانستان کې د پراخ بنسټي حکومت د جوړېدو په اړه چې ټول اړخونه برخه پکې ولري مثبتې خبرې اورېدلې دي. د افغانستان دننه د حکومت پر جوړښت، سیاسي اختلافونو او د طالبانو د بندیانو په خوشی کېدو کې سستی د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو پیل ته ځنډ پېښ کړی دی. د امریکا متحدو ایالاتو د فبروري په 9مه له طالبانو سره د سولې موافقه وکړه. د موافقې پر اساس دا ټاکل شوی و چې د مارچ په 10مه به د سولې لپاره د افغانانو یعنی د طالبانو او د حکومت ترمنځ خبرې پیل کړي. په واشنگتن کې له دیموکراسۍ او د دفاع د نړیوال مرکز څیړونکي بل روجو له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویلي چې دای باور نه لري چې طالبان به په واش پکې په دیموکراسۍ پلوه ډله بدل شي او د افغانستان له حکومت سره به یو ځای شي.
The Taliban is not overnight going to become some democratic group that embraces democracy and wants to join in with the Afghan government.
It's going to be utilities. یعنی د امریکا او د طالبانو موافقه بل هر شی کېدای سي خود اصول معاملې نشي کېدلای. سره له دې چې په افغانستان کې د تشدد کمیدل د موافقې او برخه وا خو داسې ګڼل کیږي چې طالبانو په خبرو کې د خپل موقف د کلکولو لپاره حمله نه دي کمی کړي. په همدې حال کې د داعش وسلوالو د افغانستان پر امنیتي ځواکونو او ملکي خلکو حمله جاري ساتلې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې له طالبانو سره په موافقه کې په دې اړه چې طالبان به د حکومت پر ځواکونو حمله بندوي ځانګړي خبره نه ده شوې. د یادو نیور د چې د امریکا او طالبانو په موافقه کې د افغانستان حکومت د یو اړخ په توګه نه و شامل شوی. خلیلزاد په کابل او ننګرهار کې د روسیې حمله په اړه هم نظر څرګند کړی دی. د سې شنبه پروس په کابل کې پر وروختون په حمله کې ګنډ شمیر ملکی خلک ووژل شو او په همدې ورځ په ننګرهار کې د جنازې پر مراسمو خونړی برید وشو. د کابل د حمله پړه چا نه ده منلی. طالبان وویل چې په کابل کې حمله دوی نه ده کړې. په ننګرهار کې د حملې مسؤلیت داعش واخیست. زلمی خلیلزاد پر نوویل چې د امریکا له نظره د داعش وسلوالو دواړه حملې کړې وې. د افغانستان حکومت د طالبانو د فعالیت په اړه د خلیلزاد سره متفاوت نظر لري. د افغانستان د ولسمشر مرستیال امرالله صالح که څه هم د خلیلزاد نوم نه دی اخیستی خو ویلی دی چې دا چې ځینې کسان د طالبانو پر دروغو باور کوي او په کابل کې د حملې مسؤلیت د داعش پر خیالي ډله وراچوي سادګي کوي. امرالله صالح پر ټویټر لیکلی طالبان خپل لاسونه او خپل ضمیر د هغو ښځو او ماشومانو له وینې نشي پاکولی چې په کابل کې په خونړۍ حمله کې ووژل سو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د سې شنبې په ورځ تر حملې وروسته پوځ ته امر وکړ چې له دفاعي حالته ووزي او تهاجمي موقف خپل کړي. زلمی خلیلزاد مخکې ویلي و چې د داعش وسلوال هڅې کوي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې موقع خراب کړي او د سوریې او عراق وضعیت ته ورته فرقهیي تشدد رامنځته کړي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي تیره ورځ په تیرو څلورو ساعتونو کې د کورونا وایرس له امله اولس افغانان مړه شوي. د دې وزارت مرستیال وحیدالله مجروح رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي تازه په ټول هیواد کې 414 مثبتې پیښې ثبت شوي. خاطر پردیس له نورو جزئیاتو سره.
په تیرو 24 ساعتونو کې په افغانستان کې د کورونا وایرس 820 مثبتې پیښې ثبت شوې. تازه په تیرو 24 ساعتونو کې 414 مثبتو پیښو سره په افغانستان کې د کورونا وایرس ټولې پیښې شپږ زره درې پنځوسو ته ورسېدې. د عامې روغتیا وزارت مرستیال وحیدالله مجرور رسنیو ته په استول شوي پیغام کې وویل
په تیرو څلورویشت ساعتو کې په افغانستان کې 1122 سمپلونه ټیسټ شوي چې د دې د منځ نه 414 مثبت واقعات تشخیص شوي دي. د هغې تر څنګ 450 تنه زموږ وطنوال روغ شوي او 10 تنه نور متاسفانه خپل ژوند یې د کورونا د اخته کېدو له کبله د لاسه ورکړی دی.
د ښاغلي مجروب خبره کابل 112 او هرات 112 هغه ولایتونه دي چې ډېرې مثبتې پیښې پکې ثبت شوي دي. په ورته وخت کې د کابل والي له خلکو څخه غواړي چې ګرز بندیز ته جدي پاملرنه وکړي. محمد یعقوب حیدری د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی موږ له ټولو هټیوالو او د لویو سوداګریزو مارکیټونو له مسؤلینو سره ناسته وکړه. په دې مو سره هوکړه وکړه چې یو شمېر خپلې هټۍ د سهار لخوا او یو شمېر وروسته له ماسپښین څخه خپل کاروبار ته دوام ورکړي. له دوی ټولو څخه مو تعهد ترلاسه کړی او کابینې ته مو استولای دی. د ښاغلي حیدری په خبره لاختر وروسته د قرنټین په اړه خبرې روانې دي او ډیر ژر به په اړه پریکړه وشي. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یو نړیواله موضوع په ټوله نړۍ کې د کووید 19 ناروغي لکه بل چې د کورونا په نوم لسخت خو اخیستونکي وایرس پیدا کیږي په ټوله نړۍ کې نږدې 3 لک کسان مړ شوي دي. د دې ناروغۍ له کبله ډېر خلک په اروپایي هیوادونو د امریکا په متحده ایالاتونو کې مړ شوي. د امریکا جان هاپکنز پوهنتون پرون وویل چې په ټوله نړۍ کې 3.5 میلیونه زیات وګړي په دې وایروس اخته شوي. په داسې حال کې چې د کرونا وایروس په وړاندې د معافیت پیدا کولو لپاره واکسین لا نه دی جوړ شوی، د حکومتونو لپاره یوه لویه ستونزه دا ده چې له یوې خوا باید خلک خوندي وساتي او له بل پلوه باید هغه فعالیتونه چې په ټپه درېدلي دي له سره پیل کړي. نور جزئیات د فرشتي جلالزی په راپور کې.
د یو شمیر اروپایي هیوادونو حکومتونو د کرونا وایروس له کبله لګولي بندیزونه نرم کړي او په ځینې نورو کې به سوکه دا کار کېږي. خو داسې اندېښنې ډېرې دي چې که احتیاط ونه شي د وبا د راګرځېدو امکان موجود دی. په زیاتو اروپایي هیوادونو کې چې تجارتي فعالیتونه او دفترونه تر ډېره حده پرانیستل شوي، د کرونا وایروس مثبتې پیښې د کمېدو په حال کې دي او هغه کسان چې په روغتونونو کې بستریږي یا مري کم شوي دي. د سویډن صدر اعظم سټیفن لویفن پرون په استاکولم کې خبریالانو ته وویل چې د نړۍ په هیڅ برخه کې وضعیت نورمال نه دی. هغه وویل چې دوی به د ټولنې د ستونزو د حل لپاره د وکیلانو، چارواکو او ولس ترمنځ د باور پیدا کولو ستراتیژي عملي کوي. هغه وویل چې په سویډن کې ژوند نه دی نورمال سوی او ډیر خلک په کورونو ناست دي. د سویډن صدر اعظم له دې کبله چې دوی ونتوانېدل چې د ډیرو هغو کمزورو خلکو او سپینږیرو ژوند وژغوري چې د کووید 19 په ناروغۍ مړه شوي متاثر دي. د یادونې وړ ده چې سلووینیا د اروپا تر ټولو لومړی هیواد دی چې د کرونا وایروس مثبتې پیښې پکې صفر شوي دي. دا د اروپایي ټولنې یوازنی هیواد دی چې رسمانه د کرونا وایروس کوښ پای ته رسیدلی اعلان کړی دی. د امریکا په متحدو ایالاتو کې چې د نړۍ تر بل هر هیواد زیات څپل شوی دی، 1.4 میلیونه وګړي په کرونا وایروس اخته شوي دي. د کرونا د وبا د خپرېدو د مخنیوي لپاره د جوړې شوې فدرالي ادارې مخکنی مشر ریک پرایت د پنځشنبې په ورځ د کانګرس غونډې ته ویلي وو چې که د نړۍ رهبران جدي اقدام ونه کړي، د تاریخ تر ټولو تور ژمی به راسي. په ټول نړۍ کې د کووید 19 ناروغۍ له کبله چې د کرونا په نوم له سخت اخیستونکي ویروس څخه پیدا کیږي، 3.2 لک کسان مړ شوي دي. د دې ناروغۍ له کبله ډېر خلک په اروپایي هیوادونو او د امریکا په متحدو ایالاتو کې مړ شوي دي. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون پرون وویل چې په ټوله نړۍ کې 3.5 میلیونه زیات وګړي په دې ویروس اخته شوي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان
څوایي
کورونا وایروس هغه محل سرایت کوي چې په دې وایروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي. نو له هر چا سره لږ تر لږه 1 متر فاصله وساتئ.
کورونا وایروس د هر هیواد په چې د پاکستان اقتصاد هم ځپلی، خو دغه هیواد اوس له بل ډول اقتصادي بحران سره مخ دی. میلیونونو ملخانو د دغه هیواد په کروندو برید کړی چې د کرنې سکتور یې سخت اغېزمن کړی. کروندګر دې وضعیت ته زیات اندېښمن دي. په دې اړه د اسدالله لودین راپور ته پام وکړئ.
ملخان واړه موجودات دي، خو کله چې سره ټول شي بیا سخت زیان اړوي. میلیونونه د حشرو د پاکستان د بلوچستان ایالت پر کروندو برید کړی. خیال محمد چې بزګر دی وایي ملخانو یې حاصلات ډیر زیانمن کړي.
اول وار خمارې ختم کو کې ته سن نه ختمه کا غنم یې دغه برباد کړ، بس دغه برباد کی اوس نو روان دی، اوس نو د ماز پاس دغه سره برباد دی.
زینو دغه بزګرو د پنګونې لپاره د پاکستان له دولت او بانکونو پور اخیستی. که سږ کال یې کروندې حاصل ونه کړي، د پور د ورکړې وس به هم ونه لري. سلطان محمد بل بزګر دی چې ملخانو یې طبیعت خرابه کړی.
چې دې دا ډېره سخته تباهي جوړوي، دونه تباهي جوړ کړې د زمرې دا کال خواري دا ټوله دا ګوره دا استاد ما په لاش کې دي، دا ټول خوړلې دي، دا ختم کړې دي. دا
داسې یو کرنیز کړکیچ په تیرو دریو لسیزو کې پاکستان کې ساری نه لري. ځایي چارواکي هڅه کوي چې د ملخانو د حملې مخه ونیسي، خو په ظاهره دا هڅې تر اوسه بریالۍ نه وې. د کرنې ادارې کارکوونکی فیض الله شاه وایي
کم ځای د دې ګروپ په شکل کې راشي موږ د دې خلاف کاروایی کوو. دا ټایم 30-40% موږ دا دعوه کولی چې موږ دې کنټرول کړي دي، تر اوسه پورې لګیا یو. نو امید دا دی چې توان به بچاو کو، ډیر نقصان ته به نشي ولاړ ان شاء الله.
ملګرو ملتونو ویلي د دغه حشرو شمیر تیر کال په عرب ټاپو وزمه کې د ډیرو بارانونو لکه بل زیات شو. دوی وروسته د افریقا له ختیځه هند خواته وخوځیدل او د ایران د دښتو له لارې د پاکستان جنوب لویدیځو سیمو ته ننوتل. پاکستان د ملخانو د برید له کبله دا مهال ملي بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. په پاکستان کې د سړي سر 40% کلنی عاید له کرنې ترلاسه کیږي، خو اوسنی وضعیت ممکن د غشمیرو کې د پام وړ بدلون راولي.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
اوس هم پکتیا ته ورزو. د پکتیا د ولایتي شورا غړي او یو شمیر مدني فعالان وایي چې د دې ولایت په یو شمیر ولسوالیو کې د 400 کار بیا پیل شوی. دوی پر ولایتي ادارې غږ کوي چې د دې توکو د کرنې مخه دې ونیسي. احسان آرین نور جزئیات وړاندې کوي.
په پکتیا کې یو شمیر مدني فعالان وایي چې د واورو له ختمېده او د هوا له ګرمېدو سره سم د دې ولایت په یو شمیر ولسوالیو کې د نشه یي توکو کار پیل شوی. د لوی پکتیا د فرهنګي ټولنې مشر سید جمال الدین اسف خل له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د نشه یي توکو په وړاندې په مبارزه کې ولایتي اداره پاتې راغلي. دی وایي
نشه یي توکو په کار او کاچا کې حکومت یا ولایتي اداره بریالی نه ده. نو په ټوله کې په پکتیا کې د 400 د کارلو په حق له خلک اندېښمن دي.
د اسف خل په وینا وسلوالو طالبانو د پکتیا په یو شمېر سیمو کې خلکو ته د 400 د نه کارلو خبر ورکړی. د وسلوالو طالبانو بیان ذبیح الله مجاهد هم ازادي راډیو ته په اسبر شویو پیغام کې د خبر تایید کړی. خو د پکتیا ولایت مدني فلان وایي چې له هم د ځینو ولسوالیو په یو شمېر برخو کې د نشه یي توکو کار پیل شوی دی. د پکتیا ولایت شورا وایي چې اړوند مسؤلین دي مخکې له دې چې یاد بوټي حاصل ته ورسیږي له کارلو دي وړاندې مخنیوي وکړي. د ولایت شورا غړی تاج محمد منګل وایي
د ولایتي ادارې په لومړیو کې یو شمېر برخو کې دوی کوټلی ګمونه نه اخلي، ولی همدغه نشه یي بوټي حاصل ته رسیږي بیا اقدام کوي، عملیات کوي.
د پکتیا د زوزی اریوبولس ولی اوسیدونکی محمد عمر جان چې له تیرو څو کلونو راهیسې په خپل کلي کې چرس کړي وایي سه کال د چرسو د کارلو پر ځای سبزي او میوه کوي، خو د ګټې په اړه اندېښمن دی.
خو د نورو فصلو کې چې شیونه اوس مو کچلان چې کرل خصو به په 500 روپۍ چې بیا به مخرتول په 100 روپۍ هغه ساړي خونی و چې شی مقالات نو مونته
د پکتیا سیمه ایز چارواکي وایي چې د نشه یي توکو د کار او قاچاق په وړاندې د مخنیوي هڅې روانې دي او د بزګرانو لپاره د بدیلو چارو ګڼې پروژې تر کار لاندې لري. د ولی ویاند عبدالله حسرت ازادي رادیو ته وویل
نور سیمو د دې ولایت کې چې د 400 کښت به کېده هلته بدیلې او تشویقي برنامې د ولایتي ادارې لخوا نه تر لاس لاندې دي. په هغه کې د ځنګلونو احیا، د مرغداري او باغداري او کرنې یو شمیر مهم پروژې کار پرې عملا جریان لري.
د پکتیا سیمه ایز او امنیتي چارواکي په داسې مهال د بزګرانو لپاره د بدیلو پروژو خبره کوي چې د دې ولایت د ولایتي شورا د غړو په وینا د پکتیا په ځزي اریوب، احمدابا، احمدخیل، میرزکا او د سیدکرم ولسوالیو په یو شمېر سیمو کې چرس کرل کېږي او بیا نور ولایتونو ته قاچاق کېږي. احسان آرین، ازادي راډیو، پکتیا.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په پاکستان کې سیاسي فعالان او اپوزیشن ګوندونه پر واکمن ګوند او ځواکمن پوځ تور لګوي چې د اساسي قانون د یوې مادې په بدلولو سره ډیموکراسي پر شا بیایي. لس کاله مخکې د پاکستان په اساسي قانون کې تعدیل راغی چې له دې سره د پوځ لپاره پر واک ولکه ستونزمنه سوه. فعالان وایي تحریک انصاف ګوند او پوځ غواړي چې دا ماده بیا بدله کړي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر څانګې د راپور لنډیز احمد تکل وړاندې کوي.
د پاکستان پخوانی پوځي دیکتاتور جنرال پرویز مشرف یو انتخابي حکومت نسکور کړ، قاضیان یې له دندو لرې کړل، اساسي قانون یې ړنګ کړ او بیړنۍ حالت یې اعلان کړ. په 1999 کال کې د جنرال مشرف سپینې کودتا یو ځل بیا پوځ ته چې د پاکستان په 30 کلن تاریخ کې له نیمې پیړۍ زیاته واکمني کړې ده قدرت په لاس ورکړ. خو وروسته له دې چې مشرف په 2008 کال کې د خلکو د پراخو اعتراضونو په نتیجه کې استعفا ته اړ شو، نو د پاکستان نوی ملکی حکومت او د اپوزیسیون ګوندونو لاس سره یو کړ او په دې توګه یې د پوځ هغه هڅې شنډې کړې چې بیا په زور پر واک ولکه ټینګه کړي. په 2010 کال کې د وخت ولسمشر آصف علي زرداري په اساسي قانون کې پراخ اصلاحات راوستل او هغه قیودات یې لغوه کړل چې پوځي دیکتاتورانو پر واکمنۍ د ولکه او کودتاګانو ته د مشروعیت ورکولو په مقصد راوستي وو. د اساسي قانون د اتلسم ترمیم لمخې ولسمشر نور نشي کولای چې پارلمان لغوه کړي او په خپل سر بیړنۍ حالت اعلان کړي. اوس ستره محکمه دا صلاحیت نه لري چې اساسي قانون لغوه کړي او دا صلاحیتونه صدر اعظم او کابینه ته ورکړل شوي. د دې اصلاحاتو په اساس د مرکز ډیر صلاحیتونه ایالتونو ته ورکړل شوي. پارلماني دیموکراسي هيا شوي او د ملکی حکومت د واکمنۍ د نسکورولو په برخه کې د جنرالانو لاس لند شوي. له دې لوی بریا لاس کاله وروسته د سیوی رشته چې د صدر اعظم عمران خان حکومت چې پوځ ملاتړ کوي د دې بدلونونو د بیرته اړولو هڅه کوي. واکمن تحریک انصاف ګوند په اتلسم ترمیم کې د نیمګړتیاو په پلمه د دې مادې د بیا څېړنې غوښتنه کړې چې پر مقننه قوې او مالی چارو د فدرال حکومت د واکمنۍ اعاده هم پکې شامله ده. حکومت د کورونا وایرس د وضعیت په پلمه استدلال کوي چې په دې حالت کې د کووید 19 ناروغۍ پر ضد مبارزې په مقصد د ملي ستراتیژۍ د برابرولو په برخه کې د فدرال حکومت صلاحیتونه محدود دي. په پاکستان کې په دې ناروغۍ د اخته کسانو رسمي شمیر له 15 اوښتی او نږدې 800 کسان مړه شوي دي. خو منتقدان او اپوزیسیون پر حکومت تور لګوي چې د کورونا وبا په پلمه پارلمان زیانمنوي. د پارلمان وکیل او د مسلم لیگ نون ګوند غړی احسان اقبال د ازادۍ رادیو مشال څنګه ته وویل فدرال حکومت غواړي چې د اتلسم ترمیم په یادولو سره خپل کمزوري حکومت ولې پټکړي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړی سناتور عثمان خان کاکړ مشال رادیو ته وویل هر څوک چې د اتلسم ترمیم ملاتړ کوي په خاص ډول د پښتنو، بلوچستانو او سندیانو د قومي اقلیتونو ګټې زیانمنوي او د عوامي نېشنل پارټۍ جګپوړي غړی او پخواني سناتور افراسیاب خټک چې د اتلسم ترمیم له نوښتګرو څخه دی پر پاوڅ تور ولګاو چې د دې مادې په ارزونه کې د پردې تر شا لاس لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د هوایی ترانسپورت ټولنه وایي چې دغه سکتور به تر 2023 کال پورې بیرته هغه حالات غوره کړي چې له کرونا وبا مخکې درلود. د دغه ټولنې مشر ویلي د کرونا د خبرېدو راهیسې په اروپا او نورو هیوادونو کې هوایی سفرونو ته تقاضا 90% کمه سوې ده. اسدالله الدین په دې اړه نور راپور وړاندې کوي.
د هوایی ترانسپورت نړیواله ټولنه وایي کرونا وبا دغه سکتور ته دروند مالی زیان اړولی او ایله په دو کلونو کې بیرته په پښو ودرېږي. ان بی سی نیوز د دغه ادارې د مشر الکساندر ډی جوانیاک له قول لیکلي ک ګرزبندیز او دغه راس په سفرونو بندیز اوکت شي عادي حالت ته د هوایی سکتور بیرته تګ ممکن لدی هم ډیر وخت ونیسی. خاغلی جوانیاک له دولتونو غوښتي چې پړاو په پړاو هوایی ترانسپورت ته د بیا فعالیت اجازه ورکړي. د هوایی ترانسپورت ادارې ویلي دوی هیله لري چې تر اوړي پورې به د اروپایي ټولنې دننه الوتنې پیل شي چې باید به مناسبه او د خوندیتوب اصول به پکې په نظر کې نیول کیږي. اروپایي ټولنې د جون تر نیمایي پورې خپل پولې د بهرنیو په مخ تړلې، خو د دغې ټولنې دننه هیوادونو کې ورو ورو د پولو د خلاصولو پریکړه کړې. دوی ویلي له هغو هیوادونو سره به تګ راتګ پیلوي چې کورونا وایرس پکې کم وي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر هوایی شرکتونو مخکې له مخکې چمتووالی ښودلی چې خپل فعالیت بیا پیل کړي. له دې ډلې یونایټیډ ایرلاین هیله څرګنده کړې چې جون میاشت کې به د اروپا او چین ترمنځ الوتنې پلان کړي، او د اماراتو ایرلاین ویلي په نهو هوایی کرښو به د مې میاشتې په 1 پروازونه پیل کړي. د اروپا کمبایا هوایی کرښې ریان ایر ویلي د جولای میاشتې تر لومړۍ نیټې به خپل 40% فعالیتونه بیرته پیل کړي. راتلونکو یو دوه میاشتو کې یو شمیر نورو هوایی شرکتونو هم د فعالیت د بیا پایل هیلې څرګندې کړې دي. خو د هوایی ترانسپورت نړیوالې ټولنې ویلي د دوی هیلې د یو شمیر دولتونو هغې تګلارې اغېزمنې کړي چې مسافر له رسیدو سره سم 14 ورځې قرنطینه وي. د دغې ټولنې مشر ډی جوانیک ویلي د 2 اونیو قرنطین شرط سره به هیڅوک په اسانه هوایی سفر ته زړه ښه نه کړي. نو موړی وایي له دولتونو سره په خبرو بوخت دي چې دغه شرط له منځه یوسي، ځکه د ده په باور هوایی شرکتونه د الوتکې دننه د خوندیتوب او کنټرول داسې لارې چارې سنجوي چې قرنطین ته اړتیا نه پېښوي. په الوتکه کې د ویروس ضد مایع کارول، د مسافر لخوا د ماسک په وسیله د خولې او پزې پټول، الوتکه کې د ګڼې ګوڼې مخنیوي، یوازې د ځانګړو شوو خوړو استفاده، د الوتکه دننه برخې ته د بکسونو نه پورته کول او په ټوله کې د نظافت مراعاتول هغه لارې چارې دي چې د ټولنې د کورونا ویروس د مخنیوي لپاره وړاندیز کړي دي. ځینې هیوادونه له هغې ډلې استرالیا، نیوزیلاند، چین، اسپانیا او بریتانیا نړیوال مسافر دغو هیوادونو ته په ورسېدو د دوه اونیو لپاره اجباري قرنطینوي. هانګ کانګ بیا رسیدونکو مسافرو ته یوه داسې غاړکۍ ورکوي چې مسافر د قرنطین پر مهال څاري چې څومره ټولنیز واټن مراعاتوي. د هوایی ترانسپورت ټولنه وایي د دوی وړاندیز شوې لارې چارې قرنطین ته اړتیا نه پېښوي، خو دوی ویلي دې برخه کې وروستۍ پرېکړه د دولتونو کار دی.
په افغانستان کې 8:30 بجې سوې د مهمو خبرونو سرټکی. د بی پولی ډاکټرانو د نړیوال سازمان مشر ویلی دی چې په دشت برچی کې د وروستۍ خونړۍ پیښې د میندو پر ژوند سټماټیکا حمله وه. د پلخمري ښار د بلاکونو په سیمه کې د ملا عالم په نوم یو مخور سړی د وسلوالو په حمله کې وژل سوی. په پلی عالم کې بیګا دوه تنه چې د پولیسو په وینا د انتحاري حملې لپاره ورغلي وو مخکې له دې چې حمله وکړي پولیسو ووژل. د آزادی اروپا او آزادی رادیو دوه همکاران چې په بیلاروس کې د کورونا وایروس په اړه راپور جوړاوه د موټر په ټکر کې مړ سوي او بل سخت ټپي سوي. او د ګورجستان حکومت پریکړه کړې چې په هغه هیواد کې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره بیړنۍ حالات نه تمدیدوي. اوس هم 219 پروګرامونه کور کلی او د ګوډیا چارچې په بل پسې خبريږي.
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نسی جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنی وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
غونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلین راغلم چا کوي هغه زما د ترور توی ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونې د کور کلی خبرونه ته مو هرکلی کوم. آیا تاسو د روژه په میاشت کې د خپل بیوزلو گاونډیانو سره مرسته کوئ؟
بله بله، موږ په هر روژه مات کې نظر په خپل توان موږ د گاونډیانو سره بل کوم اندازې پورې چې موږ په واسه کې د کور سره کومک کوو.
ولی ځینی خلک سره لدی چې وسو توان هم لري په روژه کې د خپل بیوزلو گاونډیانو سره مرسته نه کوي.
دا غسی یو ویخ احساس په ټوله کې موږ په خلکو کې نه وینو.
په روژه کې له بیوزلو سره مرسته څومره اړینه ده؟
د روژې او فلسفه هم دا ده چې خان دی غریب حالات و نزان خبر کی و لغو سر همکاری و کی.
درنو دوستانو، دا دی موضوع دا راسپرلو پا منظور دا راپور ترچنگ دا آمو خلکو نظرونه او پا پای که دا دینی عالم سر مرکه هم لرو. دا خبروانه مریم توخی جوڑه کرده دا او ز حسیب الله تلاشی در تا ولانده کفم.
قدر مناوریدونکو، انسانان ټولنیز ژوند لري او دوی په دې ټولنیز ژوند کې د یو بل مرستې ته اړتیا لري، ځکه په اقتصادي لحاظ د ټولنې وګړي یو ډول ژوند نه لري. د ځینو په دسترخوان به د خوراکونو او میوو ځای نه وي، خو ځینې به چای او وچې ډوډۍ ته ناست وي. په ځانګړې توګه افغاني ټولنه چې جګړې ځپلې، ډېر خلک یې وزګار او غریب دي او د روژې په میاشت کې وچه ډوډۍ په چای پورې کوي او خپله ګزاره کوي. په همدې خاطر اسلام په دې ټینګار کړی چې د ټولنیزې برابرۍ په خاطر د هغو کسانو سره مرسته او لاسنیوی وشي چې څه نه لري. په دې برخه کې اول ګاونډیان دي چې بې وسوي. د انساني همدردۍ له مخې یې لاسنیوی پکار دی. خوشته داسې خلک هم چې دا کیسې یې هېرې کړې او له خپلو اړو ګاونډیانو سره مرسته نه کوي. شکرالله چې په یو دولتي دفتر کې اجیر دی او اقتصادي وضعیت یې ښه نه دی. په همدې اړه داسې راته غږېدلی دی:
موږ ډېر غریب یو، نو زموږ د سواس نه لاسېږي چې څه شی وخورو. هغه ماښام چې وشي نو ښه بویان راځي د غذا د شیان، نو دوی کومک نه کوي. ګاونډیان دي زموږ څنګ کې، ښه ډېر دی، ښه پیسه دار دي. خو
د کونړ ولایت اوسیدونکی شریف الله سانین هم وایي چې اوس هغه پخوانۍ مهرباني او زړسوی نشته. که څوک یو څه هم چاته په روژه مات کې لیږي، د سیالۍ او شریکۍ له مخې وي، نه د مهربانۍ له مخې. نوموړی وایي
دغسې کسان خو زموږ په ټولنه کې پانګه ډېره زیاته لري، د رایې لري، هم سراغ ګاونډیان چې مسکینان دي، یتیمان دي، فقیر دي، بې وزله دي، هغوی سره هېڅ مرسته نه کوي. او که کوي هم هغه د خپل شخصي اړیکو ارتباطاتو په خاطر یا د خپل ځان غوښتنې په خاطر لا خلکو سره مرسته همکاري کوي. داسې د الله په رضا یا داسې د همدردۍ له مخې چې دغه ګاونډي مې مسکین دی، فقیر دی، اقتصادي وضعیت خراب دی، دې سره مرسته وکړم، دغسې یو ویښ احساس په ټوله کې مونږ په خلکو کې نه وینو چې د دې درک او د احساس له مخې چا سره مرسته وکړي.
د خوست ولایت اوسیدونکی ولی بیا وایي دا د افغانستان د خلکو پخوانی دود او رواج دی چې د روژې په میاشت کې بې وزلو ګاونډیانو ته روژه ماته لیږي او دوی خپله هم دا کار کوي. نوموړی په دې اړه وایي
موږ په هر روژه ماتی کې نظر په خپل توان، موږ د ګاونډیانو سره بدون د دې نه چې سره سیالي شریکي وکړو، د غریبو او د نادارو ګاونډیانو سره تر کومه اندازې پورې چې زموږ په وس کې د کور سره کومک کوو. مثلا روژه ماته چې موږ شی تیار کړی وي هغوی ته هم ور لیږو. د روژه ماته داسې ډېر خلک شته چې یو څوک همسایه یو چاته یو شی ور ولیږي، سبا ته دوی هم بل مقابل یو شی ور لیږي چې یعنې دا سیالي شوله، پرون تا را ولیږلو نن یې زه در لیږم، دا سیالي شوله. او بدون د لایش نه که څوک مثلا ګاونډي سره کومک کوي، دا هم د اسلام، هم د شریعت، هم د پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم د هغه اصول له مخې چې هغه وزه کړی و د ګاونډي په حساب باندې خپل دا کومک ور سره کوم. خو څنګه هغه ګاونډیان چې نداره هغه سره باید کومک وکړي، دا د هر مسلمان وجیبه ده، خصوصا د روژې په مبارکه میاشت کې.
روژه د برکتونو او رحمتونو میاشت ده او هر نیک عمل په روژه میاشت کې ډیر اجر او ثواب لري. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی واحد وای هر هغه څوک چې هر څومره وس او توان لري باید په روژې میاشت کې د خپلو بې وزلو ګاونډیانو سره مرسته وکړي. نوموړی زیاتوي
د روژې یو فلسفه هم دغه ده چې خان دی غریب له حالاتو نه ځان خبر کړي او له هغو سره په خپل وس او توان باندې همکاري وکړي. څه چې تیاری و څه چې خپل ځان ته تیاری او ځان ته خوښي نو هغه خپل همسایه او ګاونډي سره کومک وکړي، نو دا به ډېر یو روژه ماته یو خرما څوک چا سره هغه همکاري وکړي، دا هم غټه خبره. نو د سیالي خبره خو شرعن هم جواز نه لري او که څوک یې کوي نو هغه اجر ثواب نه لري. دا خلک چې همسایه په څنګ کې پروت یې غریب بیچاره یې او دی په کور کې پلوونه پخوي او هغه سره همکاري نه کوي، دا د اسلام له چوکاټه زما په یقین سي خارج. نو ټول مسلمانانو باید په دغه میاشت کې له غریب غربه سره کومک وکړي، خصوصا همسایه سره، همسایه له حال احوال نه باید ځان خبر.
درنو اوریدونکو، دا چې په اوسنیو شرایطو کې په روژې میاشت کې خلک د خپلو بې وزلو ګاونډیانو سره مرسته کوي که څنګه، په اړه یې د عامو خلکو نظرونه لرو چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
زما نوم محمد سمیم، تخلص می عمرید د نګرهار ولایت اوسیدونکی. یو تعداد خلک دي چې امغه د اسلام د مقدس دین مطابق د انساني همدردی لمخې د خپل ګاونډیو نادارو غریبو بیچارو سره کومک کوي.
امیر محمد او د پکتیا ولایت. والله اوس وختونه کې چې ګورې د کومک نه کوي، نه چې څوک لري موږ کومک نه کوي، غریب گاونډي سره کومک نه کوي، زړونه نه لري چې غریب گاونډي سره هغه سره همسایگان سره کومک وکړي.
سمیر احمد یما د کابل اوسیدونکی. والا زما په نظر شته د بس خلکی شته د لیګي گاونډیانو ته ورکی، غریب او گاونډیانو ته باز د سه څخ زړونه دی، نه لیګي د خدانه نه ریګي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لاخ کلی کول په پار د ازادي رادیو د کور کلی خبرونه واورئ.
قدر منو اوریدونکو دا چې پروژې میاش کې د بیوزلو گاونډیانو سره مرسته څه فضیلت لري او ولې ځینې خلک سره لدې چې مالی توان هم لري له بیوزلو گاونډیانو سره مرسته نه کوي دا او دې ته ورته پوښتنې زموږ همکار مریم توخی په یو مرکه کې له مولوي محمد کبیر مشفق څخه کړي چې اوریدو ته یې ستاسو پام راړم.
د اسلام د نظر له همسایګانو سره مرسته او کومک کول په دې مبارک میاشت کې البته کوم فضیلت لري؟
دغه کومک او معاونت چې د الله تعالی له طرفه موږ مسلمانان باندې فرض شوی دی، چې په ځینې حالاتو کې فرض دی او په ځینې حالاتو کې واجب یا سنت یا مستحب دی، نو پر موږ لازم ده چې همسایګانو سره کومک او معاونت وکړو. کومک او معاونت چې موږ د روژدار خلکو سره او خاصتا چاقوی فقیر او مسکین وي وکړو، نو په دې شک نسته چې الله تعالی موږ ته دغه صبر کوي. چاقوی ته ورکه ځکه چې رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایي چې تاسو روزدار سره مرسته وکړئ او حقوقت خوراکي یا طعام ورکړئ. نو سابق راوي شهر رسول خدا مون خو ټول سرمایدار نه یو چې هغه سره کومک وکړو. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایي چې همدغه حساب حقوق کسان ته هم ورکول کیږي چې حقوق یو خرما او کجوري یا یو قرب اوبه روزدار ته ورکوي او هغه هروجه خپلې ماته
کوم گاونډیان اډیر مستحق چې هغه سره مرسته وشي په دې مبارک میاشت کې.
د اسلام له نظر ټول گاونډیان یا همسایگان پرمور باندې حق لري او موږ باید هغه سره کومک مرسته کو. ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې همسایگان درې دولت دي، یو حق همسایدی چې یو حق لري، یو حق همسایدی چې دوه حق لري، یو حق همسایدی چې درې حق لري. یعنی په هیڅ صورت داسې نه کیږي چې همسایه په نوم باندې حق و نه لري. مثلا حق همسایه چې کافر وي په موږ باندې یو حق لري، چې هغه د همسایگی حق او حق همسایه چې زمونږ پسند کې اوسېږي مسلمان دي، هغه په موږ باندې دوه حق لري، یو حق د همسایتو او یو حق د اسلامیت له نگاه دي، هم مسلمان دي او هم زمونږ همسایه دي. او یو مسلمان دي چې په موږ باندې دری حق لري، یو حق د همسایتو حق لري چې زمونږ همسایه دي، او بل حق چې زمونږ سره خیخان دي یا مثلا اخپلوان دي پر موږ باندې حق لري. خب په هر صورت همسایگان په موږ باندې په هر سطح کې وي، کافر وي، مؤمن وي، پردی وي، اخپلوان وي، پر موږ باندې حق لري. خب بیا په مسلمانان په منځ کې هم حق همسایگان چې قریب دي، بیچاره دي، او خاصا په دې روزه مبارک میاشت کې خوراک نه لري، نه غذا نه لري، او اشد ضرورت لري چې موږ حق سره کومک وکړو. په دغه وخت پر موږ باندې فرض دي چې حق سره کومک وکړو.
امال سیب ورزنی کسان داسې کوي چې مثلا په خوا کې یو فقیر همسایه ده، هغه سره مرسته نه کوي، هغه ته روژه ماته نه لیږي، خو هغه چاته روژه ماته لیږي چې هغه خپل هم توانمندي لري او دا هم د سیالي او د شریکی د مخوي. دغه موضوع څنګه ده؟
په دې شک نسته چې کچیر د عادیه پشان هر چاته کومک مو وکړو جایز دي، او که په داسې حال کې زمونږ پسند کې یو کس پرو دې چې هغه وګیلي او تګیلي او هیڅ نه لري چې وخوري او روژه ونیسي، نو موږ د خپل شهرت او نام او اوازه په خاطر هغه کسان ته ورکو چې هغه موږ ته خوراک ته ضرورت نه لري، نو دا یو ناروا کار ده.
اما لسب روسي پښتنه هغه کسان چې په دې مبارک میاشت کې خپل فقیر او همسایگان سره مرسته کوي، البته روژه ماته ورته لیږي، دغه د اسلام د نظر څومره اجر ثواب لري؟
اجر ثواب خدیر نه حد دې پر اندازه چیز د سری اخلاص زیات وي، په مهند اندازه الله تعالی حقیقت ثواب پاداش ورکوي. حتی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو کس یو روژه ماته یو مسکین ته ورکوي یو مسلمان ته ورکوي چې هغه خپل روژه په حق شی ماته ای، الله تعالی دې سری ته حقم را ثواب ورکوي چې هغه روژه دار ته ورکوي. بل لدین چې د حق روژه دار ثواب کم شي، نو بیا مسلمان باید ډیر کوشش وکړي چې خپل گاونډیان سره کوم کسان چې غریبان دي، بیچارهګان دي، مرسته وکړي. خیر دی، به هر اندازه چې توان لري کوم کس چې توان لري زیات کومک وکړي، چون کوم کس چې نه لري کم نه کم یو دانه خرما کومک یا یو ګلاس اوبه خو د هر شله سپور دي. یعنی په لیم یاشته کې انسان باید دغه روحیه اختیار کړي او خپل کې چې کومک او مرسته د هر څه سره به خصوص د بینوایانو او غریبانو سره وکړي.
عزت مندو دوستانو، په دې هیله چې په دې مبارک میاشت کې د بیوزلو لاسنیوی وکړي، تر څو هغوی هم د روژه ماتي لپاره یو څه ولري. خپل خبرونه پای ته رسو، تر بیا ښه چاره.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
اچار اچار اچار
د چشي اچار
د ګوره اچار
جوړون کې ننګيار ناشنا
خواږو اوریدونکو سلام. خدای مو د حکومت 4.5 کیلو غنمو ته مایه ته اچوه چې نه به یې وړ کولی شي او نه به یې نینې که یې ورغستلې کوي. په روژه کې خوړل سخت دي. همدا ډول مو الله له کورونا ساته، هغه ویروس چې ټوله نړۍ یې په ګونډو کړې ده. د خپرونې په پیل کې مو د معین صاحب له حاله خبرو.
دا موین صاحب چیرته دی؟
لکه چې آشپزخانه کې دی صاحب.
آخر به ځان په خېټه ووژني چې هر وخت یې پوښتنه وکړو نو دی په آشپزخانه کې وي.
رښتیا وایه صاحب، ډېر زیات آشپزخانې ته ځي
صاحب. لکه چې آشپزي خوند ورکوي.
نه پوهېږم خو آشپزخانې ته ډېر ځي. کینې مخورې، موین صاحب چیرته دی؟
صاحب آشپزخانه کې دی.
د ډوډۍ خوړلو وخت خو هم نه دی، نو په آشپزخانه کې څه کوي؟
نه پوهېږم صاحب.
عجیبه ده.
ورلارې کړم صاحب.
نه زه خپله ورځم وګورم چې څه کوي.
ښه صاحب.
اجازه ده؟
او وزیر صاحب ته دلته
درته سودا مشوه. ما ویل چې ته ودرېږه، دی په آشپزخانه کې څه خوري؟ تا خو مټې بډ وهلې او کار کوي.
صاحب ما ویل لږ بله آشپز سره مرسته وکړم.
زه خو چې هر وخت دفتر ته درشم نو ته هلته نه یې، او مامورین دي وایي چې په آشپزخانه کې دی. ما ویل خامخا به څه شی خوري.
صاحب آشپزخانه خوند راکوي. ما به چې درته ویل چې آشپز مې مقرر کړه، خو د همدې لپاره چې آشپزخانه خوند راکوي.
دا څه وایې؟ غټ موین مې مقرر کړی، آشپزان هم د تا د لاس لاندې دي چې د هر شي فرمایش ورکړي درته پخوي.
صاحب د دیګ او کته خبره نه ده.
نو د څه شي خبره ده؟ که دې په آشپز زړه خوږېږي نو یو بل به هم ورته ونیسو چې کار پرې کم شي.
صاحب دغه خبره هم نه ده.
نو چې دا خبره نه ده نو حتما په آشپزخانه کې خوراک کول خوند درکوي.
نه صاحب دغه خبره هم نه ده.
نو څه خبره ده؟ لږ خو ما هم پرې پوه کړه.
ځه صاحب مه پسې ګرځه.
اوس مې نو سودا شوه، خامخا به یې راته وایې.
صاحب چې رښتیا درته ووایم نو له معینیته مخکې آشپز وم، او ډېر وخت مې آشپزي کړې ده. له همدې امله مې آشپزي او آشپزخانه خیسي.
ګوره معین یې باید په خپل دفتر کې واوسي، بیا یوه کوټه کارونه هم درته پراته دي، باید هغه هم خلاص کړې. وړه دنده نه ده، وړکی موقف نه دی، باید قدر یې وکړې او اهمیت یې درکړې.
صاحب د تا خبرې ټولې رښتیا دي، خو د ما زړه له آشپزۍ او آشپزخانې سره بند دی چې هر څه کوم نشم ترې لرې کېدلی.
هېڅ د منلو خبره نه ده.
صاحب د تا دې همدومره کور ودان وي چې له یو عادي سړي نه دې موهین جوړ کړم. خو صاحب زه بدبخته موهینیت ته نه، آشپزۍ ته جوړ شوی یم. صاحب که یوه بله مهرباني هم وکړي نو.
نو څه وکړم؟
صاحب که مې د دفتر په خوا کې یوه وړه آشپزخانه جوړه کړئ چې د بیکارۍ په وخت هلته ځان مصروف کړم او د خپل پخواني مسلک مینه پرې ماته کړم.
ته رښتیا وایې، باید ما داسې نه وای کړي. خو ځه اوس چې شوي دي آشپزخانه به درته جوړه کړم. موین صاحب